د مشالې د پرونه پرونه کې د خپل قربای سلام سلامونه مني وښوې 12 بجې په دې خبري غړې کې با ووري په کراچۍ کې د ټرانسپورټرانو مظاهره د غرض د خبر پښتونخوا د سیاست په اړه هم یو راپور لرو پر دې سربېره د پاکستان پوز چې کوم بیان مختر غری پاغه هم د پوهانو سره خبر لرو خو تر سمخ کې د هارون بچا دي سات تازه خبرونه ورو
سرټګي په کراچۍ کې پښتنو ټرانسپورټرانو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بټو زرداری د کور مخې ته په احتجاجي مظاهره کې غوښتي چې د خالد خان بیټنی په نوم یو کس دی د غلو له منګلو خوشې شي. پښتون ژغورنې غورځنګ او د لنګرخیل کا مشرانو په سر روغه کې په احتجاجي مظاهره کې غوښتنه کړې چې پوز دی د نعمت الله په نوم د سیمې یو گرفتار کس زر تر زره پولیسو ته وسپاري. د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرینز په نوم د یو نوي ګوند جوړولو اعلان کړی دی او د روسیې مرستیال وزیر اعظم ویلي دغه هیواد او کریمیا ترمنځ تر برید لاندې راغلی پل به د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په بشپړ توګه بیرته جوړ شي. اوس بشپړ خبرونه. په کراچۍ کې د ټرانسپورټرانو د اتحادیو غړو ډرایورانو او د ګاډو مالکانو چې اکثر پښتانه ول د جولای پر 18 د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بټو زرداری د کور مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوله چې حکومت د خالد خان بیټنی په نوم یو کس د غلو له منګلو خوشې کړي. نوموړی د ټانک دی او د سیکیورټي ګارډ نوکری کوله. هغه د جون پر 23 د سند له کشمور سیمې څخه غلو تښتولی. ورور یې جانزیب خان بیټنی چې یو ډرایور دی پرون مشال لرو ته وویل غله ورته په ټلیفون وایي چې 1 کروڑ روپۍ ورنکړي نو د بیټنی لاش په ترلاسه کړي. بلخوا د سند اطلاعات وزیر شرجیل میمن د جولای پر 18 دغه صوبې د اسمبلۍ غونډې ته په وینا کې ویلي چې د سند او پنجاب پر پوله د کچې سیمې د غلو پر ضد د دواړو صوبو پولیسو ګډ عملیات پیل کړي. میمن هوټ خولی چې د بیټنی په شمول یو شمېر نور تښتول شوي کسان به هم زر خوشیشی. پختون ژغورنې غورځنګ او د لنګرخیل کام مشرانو پرون د جولای پر 18 د بر جنوبی وزیرستان په سر روغه کې د پوزی بریګیډ ودانه مخې ته په یو احتجاجي مظاهره کې غوښتي چې د نعمت الله په نوم یو ځایي کس باید زر تر زره پولیسو ته حواله شي. د نعمت الله ورور او د سیمې فعالان وایي چې نوموړی بې ګناه دی. پوز یوه میاشت مخکې نیولی او پولیسو ته یې نه سپاري. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر نیاز محمد د دغه پرونی احتجاج په اړه د مشال ریډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه او نه هم پوزي چارواکو د نعمت الله د گرفتارۍ په اړه تر دې دمه څه نو ویلې دي. د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک تحریک انصاف پارلمنټیرین په نوم یو نوی سیاسي پارټي اعلان کړی دی. پرویز خټک دا اعلان د ګل په مخام په پیښور کې د خپل دغه ګوند تر غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې کړی. خټک چې د عمران خان د تحریک انصاف یو مرکزي مشر و سمو د وړاندې د هغه ګوند له عهدو استعفا اعلان کړی و. وروسته تحریک انصاف هغه ته شوکاز نوټس جاری کړ او 13 اونۍ یې له ګوند وویست. پرونی بیان کې خټک په عمران خان د ریاست ضد چلند تورونه ولګول. نوموړي وویل چې ډېر زر به د ګوند منشور او بیرغ په ډاګه کړي.
آپس میں سلام مشورے کے بعد ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ
تر مشاورت رستو مونگ ٹولو پیسلہ اکھڑا چی را روان سیاسی لائحہ عمل جوڑ کرو. متفقہ پیسلہ وشوا چی مونگ پشریکہ دا یو نوی گوند بنسٹ کیک دو چی نمبئے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین وی.
بلخوا د خیبر پختونخوا لپاره د پاکستان تحریک انصاف مشر علی امین ګنڈاپور د جولای پر 18 د ګوند پر ټوئیټر پاڼه په بیان کې وویل چې پرویز خټک او ملګرو یې له عمران خان د لری کېدو په صورت کې خپل سیاسي ارزښت له لاسه ورکړي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي طالب چارواکو د افغان ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی. د ادارې د جولای پر 18 په خبر کړي رپورټ کې ویلي چې د دې محدودیتونو له وجې له تیرو 3 میاشتو راهیسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له استثنایي کسانو پرته نور کارکوونکي له خپلو کورونو دندې پر مخ بیایي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد د جولای پر 18 پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې د یوناما رپورټ له حقیقت لرې وباله او ویل چې دا د هغو کسانو د کول پر بنسټ برابر شوی چې یا خو له افغانستانه تښتېدلي او یا هم د یوناما کارمندان دي او د دې ادارې له نومه ناوړه استفاده کوي. او د روسیې مرستیال وزیر اعظم مرات خوسنولین د جولای پر 18 ویلي د روسیې او کریمیا ترمنځ تر برید لاندې راغلی پل به د نومبر تر لومړۍ نیټې پوری په بشپړ توګه بیرته جوړ شي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر پل برید یو ترهګر عمل بدلی او ویلی دی چې غچ په اخلي. په هغه حمله کې دوه کسان وژل شوي او د هغوی یو ماشوم سخت ژوبل دی. دا پل د پوتین پر امر په 2014 کې تر هغه وروسته جوړ شوی چې روسیې د کرامیا ټاپو وزما په زور ونیوله. اوکراین پر پل د حملې ذمواري نه ده منلې خو اوکراینی رسنیو ویلي چې د هغه هیواد امنیتي ځواکونو په سیمه کې ډرون الوتکې خوشې کړې وې. د خبرونو پای
مشال ریډیو ته وګورئ. هرم بچا تاسو ته خبرونه وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري. په کراچۍ کې ترانسپورټرانو د خالد خان بیټنی په نوم د یو ډرایور د غلو له منګلو خوشې کولو لپاره مظاهره کړې. د نوموړي ورور وایي
ڈاکوگان خو مشتہ بار بار ارور پر نمبر بندی گھنٹے کے دے ڈیمانڈوں نے کہ یار وائی چھ 1 کروڑ روپے مرتا ڈیمانڈ رہا کا.
پاکستان فوز یو وار بیا افغانستان غوختی چھ پر خپل زمکر تاریخ طالبان پاکستان پر تنزیو نہ ختم کری. خو یو کار پو وائی
پاکستان سو سو وار دے کوشش کرے چھ افغان طالبان تنے بانے مجبوری کی چھ ہل تکم تحریک طالبان پاکستان مشران دی ای کیمپونی دی یا خود یا بند کی ای دے خلاف کاروائی زما دا خیال دے چھ دا ممکن نہیں.
او پرویز خټک د پاکستان ترک انصاف پارلمنټریانز په نوم د یو نوی ګوند جوړولو اعلان کړی. فرضي اړه یو کار پوای
او دا پارټی چې کومه نه دا بالکل اخکارت هوګه د ملټری اسټابلیشمنت او یا زمونږ جاسوسي ادارو جوړ کړه.
نور هم یو څه موضوعات لرو لمشال رادیو سره. او سمو د خبرونه لومړی موضوع. په کراچۍ کې د ترانسپورټرانو د اتحادیو غړو ډرایورانو د ګاډو مالکانو چې اکثر یې پښتانه وو د جولای پر 10 د پاکستان د بلو چارو د وزیر بلال بټو زرداری د کور مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوله چې حکومت د خالد خان بیټنی په نوم یو ډرایور د غلو له منګلو خوشې کړي. نوموړی د 3 جون میاشت پر 3 د سند د کشمور سیمې څخه غلو تښتولې او د کورنۍ په وینا یې د هغه د خوشې کولو لپاره 301 کروڑ روپۍ غوښتل کیږي. بلخوا د سند حکومت وایي د کچې سیمې د غلو پر ضد د پنجاب او سند صوبو پولیسو ګډ عملیات پیل کړي او زیاتوي چې د بیټنی په شمول یو شمېر نور تښتول شوي کسان به هم زر خوشې شي. تفصیل له کراچۍ د نیازلي په راپور کې.
احتجاج کون کو ویل د خیبر پختونخوا ټانګ وسیدون کې خالد خان بیٹنه د سن صوبې په کشمیر کنکوټ کې غلو تختولې دي او وسی د کورنۍ نه د کروڑونو روپو بتغواړي. آئل ٹینکر اتحادی او مشر خانزادہ مسجد مشال ریڈیو تو ویل خالد خان بیٹنے 13 میاشت جون پر سلی رشتما غلو تختولے دے او تر وسے خوشے کڑے نہ دے.
تا 24 تاریخ ماندے خالد خان بیٹنے چھتا کانکوٹ نہ ہوگا شوائی دائی نو آگے نہ دا کروڑوں روپے ڈیمانڈ کی گی آگا یو غریب مزدور مسکین سرائی دے نو آگا با ڈکوان تا سب کروڑوں نور کی سب پلکوں نور کی او دا خلق دا مطالبہ دا چھ مونگ نن پر امن ریکارڈ احتجاج کو کچر تا مونگ مجبوری شوا نو مونگ با دا پاکستان نور خارونو کی ہم داغا سے احتجاج او درنے ور کولو باندې مجبور شو.
دا خالد خان روز جہانزیب خان بیٹنی مشال ریڈیو سرا پا خبرو کی ہوئے چغل ورته هر ورځ ټلیفون کوي او ضرور د خوشی کولو لپاره 1 کروڑ روپے بتغواړي.
ڈاکوگان خو مشتہ بار بار ارور پر نمبر بندی گھنٹے کے دے ڈیمانڈوں نے کہ یار وائی چھ 1 کروڑ روپے مرتا ڈیمانڈ رکھا بے ماں اتو چھ ڈیمانڈ زچا تا ورکا در تو وہ چھ یار ڈیمانڈ دلتا شبیری سے چو دا اخسر تا ملاو سا اتا خبر بحال سی کبھی تا شبیر سر ملاو نسلے او ما تا وان وکڑا لائے زبا تا ارور جلاش پر کون زبا پروڑا چھون در تا ما ډیر خواس وتا وکړه ما مینا ته چې ما ورور ته چما وایا زتا ته چنده کوم تا ته زپ کلو کلو شور غزتا ته پیسې غوانم چې و سکوټری مزوري کولا چلو ری لون دی او دوی زمون دی.
احتجاج کوونکو د سن حکومت نه غوښتنه کړي چې خالد خان بیٹنه دی زر تر زره را خلاص کړي او که غوښتنه پوره نشوي نو احتجاج به نور خارونو ته وغځوي. دا احتجاج یو ګډونوال آئل ترانسپورټر علمزیب بیٹنی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دا سن په کشمیر کنکوټ ګوټکی دادو سکر او نورو سیمو کې پښتانه کاروبار کوونکي وار په وار د غلو لخوا تښتول کیږي.
دینه مقدس ډیر واقعات سوي دي. دا درې څلور میاشتې مخته عمران افریدی وو هغه غوا کړی اوسې جو گاڑی غوا کړی دی گاڑو سره ډرورانه غوا کړی دی اوسې دا خالد غوا کړی دا
په کراچی کې ترانسپورټانو اتحادی غړو ډرورانو د گاډو مالکانو د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری کور مخته احتجاج په داسې حال کې کړی چې د کچو غلو تختولې شوی خالد خان بیٹنی ویډیوګانی په ټولنیزو رسنیو مخې درغلی چې پکې خالد خان په زنجیرونو تړلې شوی او تشدد پی کیږي احتجاج کوونکو د سند حکومت او ریاستی ادارو غوښتل چې د خالد خان بیٹنی د خوشی کولو لپاره سخت قانونه واخلي او ترانسپورټرانو او ټولو پښتنو کاروبار کوونکو ته امنیت ورکړي بلخوا د سند اطلاعات وزیر شرجیل انعام مند د جولای په 18 بیا په سنی اسمبلی کې د یوې پښتنې په جواب کې ویلي په کچه سیمه کې د غلو پر ضد د پنجاب او سند پولیسو په ګډه عملیات روان دي او خالد خان تر څنګ ټول تختولې شوي کسان به ډیزر را خلاص کړي روان کال په اپریل کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې د سند او پنجاب صوبې په پولا کچنو سیمه کې د غلو پر ضد لوی عملیاتو پریکړه شوې وه هغه وخت د سند او پنجاب د اطلاعاتو وزیرانو مشال لیډیو ته ویلي وو د غلو پر ضد د لوی عملیاتو پریکړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې شوې او د پولیسو سره رینجر ځواکونه هم په عملیاتو کې برخه اخلي او د غلو پر ضد عملیاتو کې جدید وسله او د هغوی د معلومولو لپاره ډراون هم کاروي د سند پولیسو په وینا چې د کچې سیمه کې د غلو پر ضد دغه عملیات لا روان دي نیاز علی مشال لیڈیو کراچی
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري طریقه یې ډیره اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي
د پاکستان پوز په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړی چې د دغه طالبانو پاکستان یعنی ټي ټي پي غړو ته یې پټنځونه ورکړي د پاکستان پوز دا تورونه د بلوچستان په ژوب کې د جولای پر 12 پر یوې چوڼې تر وسلوال بل درسته لګولي په افغانستان کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي وایي چې خپل خاوره د کومبل هیواد پر ضد کارول کې دوته نه پرېږدي د چارو ځنې شنون کې د دې بیانونو په تناظر کې وایي چې خای پراتون کې د پاکستان او افغانستان اړیکې نور هم خراب شي تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي
د پاکستان پوز په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یو انټی ټی پی د پټنځایونو په موجودګۍ او د ډلې ته د عملیاتو په ازادۍ سخت اندېښنه څرګنده کړې د طالبانو حکومت رسنیو ته ورکړل شوو بیانونو د لارې دغه تورونه رد کړي دي خو تجزیهنګران وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په خرابېدو دي تجزیهنګر ډاکټر ارفان اشرف د دې اړه مشال ریډیو ته په 13 جولای د پښتنو په ځواب کې وویل
دا الزامات بیا موږ ته هغه تاریخ یادوي چې کوم د امریکای موجودګۍ کې په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت او د پاکستان څکم سیاسي او څکم ملټري مشرتابه او هغه به بار بار الزامات لګولو سره د افغانستان ځمکه انډیس او را د پاکستان خلاف استعمالي یوزل بیا موږ ته هغه تاریخ کوم دا بیا روایت کیږي
ځنته جنګران د پاکستان حکومت هم غوښتنه کوي چې په خپل تګلارې بیا د سره غورو ته جنګر ډاکټر حسن عسکری وایي
خارجه پالیسی کی پروفایل ہے اس کو ریویو کر
خارجه پالیسی نظر ثانی پر کار ده په خاص توګه د افغانستان په اړه پالیسی ته بیا کتنه ضروری ده د وی حقیقت پسندانه رویه ضرورت دی موږ ته پکار ده چې په دې پوه شو چې د ځان ساتنه زموږ ذمہ داری ده موږ د افغانستان حکومت نه دا تمه لرو چې خپل خاوره کنټرول کړي په دا ممکن نه ده دا وخت په دې غور پکار ده چې موږ د پاکستان سیمې څنګه خوندي ساتلی شو
علاقے کو محفوظ بنا سکتے ہیں
د پاکستان روز حکومت افغانستان ته طالبان د حکومت نه غوښتنه کوي چې د جی ڈی پی په ضد موثر ګامونه پورته کړي خو تجزیهنګران وایي چې دا کار دومره اسان هم نه دی تجزیهنګار مشتاق سرجی مشال ډیو ته په دې حق د یو پښتنې په جواب کې وویل
پاکستان سو سوال د کوشش کړی چې افغان طالبان په دې باندې کنوینس مجبوري کړي چې هلته کوم تحریک طالبان پاکستان مشران دي ای کیمپونه دی یا خو دی بند کی یا د خلاف کاروایی زما دا خیال چې دا به ممکن نه وي ځکه چې افغان طالبان هم پاکستان نگیری کی چې افغانستان خلاف پاکستان خاور استعمالیږي دا غنه ډرون راځي انتکیری سرویلنس کوي هغه عملی کی نو دا یو دا کار چې دوه ملکونه نیبل په ځبان دي دا دوه شونه استعمالي
لمن ورته د پاکستان فوج او د پاکستان د دفاع وزیر په افغانستان کې د ټیپي موجوده پاره اندخنې په ژوب په ترګره د پښنه پس سرګندې کړې د جولای په 12 منټه د ژوب په چمړی وسوالو دیت کړو چې پکې نه سرتري وژل شوی وو د فوج د عام اړیکو د دفتر د بیان تر مخه پنخته کې 15 بریدکوونکي هم وژل شوی وو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د خبر پختونخوا د سیاست یوې پیژندلې څېرې پرویز خټک د پاکستان ترکین صاحب پارلمنټریانس په نوم د یوې نوې ګوند جوړولو اعلان کړی. نوموړي د جولای پر 12 پر ماسخوتن په پېښور کې له یوې غونډې وروسته په یو ویډیو بیان کې وویل چې زر به د خپل ګوند منشور او بیرغ مخې ته راوړي. خټک په خبر پختونخوا کې د عمران خان د ترکین صاحب تر ټولو پیاوړی غږ بل کېدو د یاد ګوند لخوا د دې صوبی اعلی وزیر هم پاتې شوی. د نوموړي په مشرۍ د پاکستان ترک انصاف پارلمنټریز لخوا په خپرې شوې خبر پاڼه کې دعوه شوې چې په دې نبی ګوند کې د قومي او صوبایي اسمبلۍ 40 پخوانی غړي شامل دي. د چارو ځینې شنونکي وایي د پاکستان پوځي اسټیبلشمنټ غواړي چې د دې نبی ګوند په پروس خټک وبخی د چارو شنون کې وایي د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت غواړي چې د پروس خټک د نوې پارټۍ په وسیله په خبر پښتونخوا کې د ترکین صاحب د سیاست بشپړ خاتمه وکړي. تفصیل له پېښور غلام غوسره کوي.
پخوانی وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف مهم سیاستوال پرویز خټک د عمران خان د ګوند نه د بیلیدلو وروسته د خپل ګوند اعلان وکړو. د جولای 12 په مازیګر په پېښور کې د پرویز خټک په مشرۍ د خیبر پښتونخوا د پخوانی اعلی وزیر محمود خان او ځینو نورو د قومي او صوبایي اسمبلیانو د پخوانیو غړو د غونډې وروسته بیګانه وخته د پرویز خټک لخوا په یو ویډیو بیان کې د خیبر پښتونخوا دوه پخوانی اعلی وزیران پرویز خټک او محمود خان په نظر راځي او پرویز خټک د نوي ګوند اعلان په دا ډول کوي. تر مشاورت رستو مونږ ټولو فیصله وکړه چې را روان سیاسي لایحه عمل جوړ کړو. متفقه فیصله وشوه چې مونږ په شریکه د یو نوي ګوند بنسټ کېږدو چې نوم به یې پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان وي او د منشور او بیرغ اعلان به یې هم زر کوو.
منشور اور جھنڈے کا رنگ انشاءاللہ جلدی ہم اعلان کریں گے.
د پرویز خټک په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریانس په نوم د نوي ون په اړه د پیښور د خبريالانو سره یو خبر پانه هم شریک کړی شوې ده چې پکې داوه شوې ده چې د پرویز خټک سره په دې ګوند کې وسلوېخ د قومي او صوبایي اسمبلی پخوانی غړي شامل دي او نور پخوانی غړي او سیاستوال هم د دوی ګوند ته را روان دي. شینون کې وایي د عمران خان د نیولو وروسته په 9 می د ریاستي ادارو په ودانو د بریدونو وروسته د یو فشار لاندې اول په پنجاب صوبه کې د جهانگیرترین په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف نه سیاستوال بیل کړی شو او یو نوی ګوند جوړ شو او اوس په پښتونخوا صوبه کې هم د پخوانی اعلی وزیرانو پرویز خټک او محمود خان په وساطت د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریانس په نوم بل ګوند جوړ شو. په پېښور کې خبریال او شینن کې شمیم شاهد په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
نن خدا خبر بالکل ښکاره شو چې پرویز خټک چا دې میدان ته راوستو او د پښا سوق لاړ دی
پرون نابل دو کسان چې په پیښور کې نیسلی شو یو دوا هغه او یو په هنګو کې دی ورلم بوتلو او په اجلاس کې کینولو. دا اجلاس داسې شو لکه چې ډیر انتہائی سیکرټ اجلاس ہی او دا پارٹی چې کوم دنه دا بالکل اخکار توګه دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا زمونږ جاسوسی ادارو جوړ کړ او د دې مقصد هم دا دی چې عمران خان ته دلته کړم بنه د دې خبر پښتونخوا کې غته نقصان ورسی او دا نور پارٹی چې کوم دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ خوښی نه دي خلاف استعمال کی.
خبریال او شینن کې لحاظری وای دم غړی دا نوې پرمختګ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د تحریک انصاف لپاره په خیبر پښتونخوا کې یو لوی تاوان دی.
او دا هم هغه رنګ پارٹی دا سرنګ چې په 2002 کې پیټریوټ په نوم باندې په پیپل پارٹی کې یو گروپ جوړ کړی شو چې دا غي نیخ په نیغه نقصان هم پاکستان پیپل پارٹی ته. نن کله پرویز خټک ټول ملمنو ته تاسو ګورئ نو ټول پاکستان تحریک انصاف سابقه ایم پی ایز او چې کوم ایم این ایز دي یا سابقه وزیران او حتی چې وزیر اعلی هم دي د دې ټارګټ په بنیادی توګه په خیبر پښتونخوا کې صرف او صرف پاکستان تحریک انصاف دی. په عملی توګه که زه وګورم نو دا ښکاري نه چې پاکستان تحریک انصاف کوم چې د عمران خان پارټي ده هغه ته به په انتخاباتو کې صداسي اجازه ورکړی شي یا به د هغه امیدوارانو سره واضح توګه سه انتخابی مهم او چلولې شي. د دې وجه نه دغه سیاسي خلا ډکولو د پاره وا د پرویز خټک پارټي کوشش کوي چې د غزاینه ونیسي.
خو د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي صدر علي امین ګنڈاپور لخوا د پاکستان تحریک انصاف په ټوئیټر پاڼه په خپور شوی یو غږیز بیان کې ویلې شوې دي چې د پرویز خټک په مشرۍ د راټول شوی ټول پخوانی پارلیمنټریانس د پاکستان تحریک انصاف او عمران خان په وجه پارلیماني غړي منتخب شوی وي. علی امین ګنڈاپور په پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریانس کې د شامل سیاستوالو په اړه ویلي دي چې د عمران خان نه بغیر د دوی هیڅ حیثیت نشته.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
پښتون ژغورني غورځنګ او د لنګرخیل قام مشرانو پرون د جولای پر 18 د بر جنوبي وزیرستان په سر روغه کې د پوځي بریګیډ مخې ته په یو احتجاجي مظاهره کې د پاکستان ریاست غوښتي چې د پوځ لخوا نیول شوی د نعمت الله په نوم یو ځایي کس زر تر زره خوشي کړي. د نعمت الله ورور د سیمې فعالان وایي چې نوموړی بېګنا دی. پوځ یوه میاشت مخکې گرفتار کړی او پولیسو ته یې نه ورکوي. جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر نیاز محمد دغه پرونی احتجاج په اړه د مشال ریډیو پښتنو ته ځواب ونه وایو او نه هم پوځي چارواکو د نعمت الله د گرفتارۍ په اړه تر دې دمه څه ویلي. تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
سویلی وزیرستان اپر ضلع کشین دے دریم پورز پشتون ژغورن غورزنگ و دے لنگرخیل قوم مشرون و زوانون پسراروغا سیمک شے دے پوزی بریگیڈ عمارت مخومخ احتجاجی مظاہرہ کشے دے چرواکیونا غشتنا کولا چے دے نعمت اللہ پنم گرفتار کڑائی شوائی کاستا زر خوشائی کڑی. پہ احتجاج کشے شریک دے نعمت اللہ ورور خیرخوا مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجہ گیدا. د لنګرخیل قوم یو مشر محمود مسجد مشال ریډیو ته وویل چې پوځ نعمت الله په غیر قانوني طریقې سره په خپل قید کې سوتلای دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ تحصیل سراروغا مشر شیرزاده مسجد ویایي چې په سیمه کښې پوځ په خپله خلک گرفتار کوي او بیا یې پولیس تا نه حواله کوي
نعمت الله قانونن کچره دای مجرم دی دای دو پولیس تا حواله کو کاغه نه وی بخور داسه دو چوام یز دې سره نو څه دې د خپل تفتیش مکمل کړای وی هغه دا خپل پورا تر پریز دی رو رها ده نیجو پښتون غورن غورن همیشا به عین او د قانون عملداری مطالبه کړی دو چې په وزیرستان چې دا د قانون عملداری وی نو دلته فوت بچاپه هوایي فوت گرفتاره ها کوي پولیس یا ول خبر شي چې کله عوامو احتجاج وکړو
مشال ریډیو چې د سراروغه احتجاجي مظاهره مشرونه غوښتنه د سویلي وزیرستان پر ضلع پولیسو مشر نیاز محمد مخه تکشه شوه خو هغوی په دا بنه خبرې کولی ته تایور نه شه او نه تر دا وخت پورې پاکستانی پوځي چارواکیو له طرفه په سراروغه کښې د نعمت الله د گرفتاري په باره کښې څه ویلي شوي دي خو د سراروغه احتجاجي مظاهره مشرونه دا هم وویل چې که د جولای شلمې پورا پوځي چارواکیو نعمت الله خوشی نه کړي بیا به لنګرخیل قوم او پښتون ژغورنې غورځنګ په شریکه د سراروغه پوځي بریګیډ عمارت مخامخ احتجاجي درناکشې پلتۍ وهلې بنه به مجبور وي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو اوري زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم مشال ریډیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
د خبر پښتونخوا د هنګو ضلع خلک په سرکاري روغتونونو کې د اسانتیاو له نشتوالي سر ټکوي دوی وایي د هسپتالونو ایکسرې او الټراساؤنډ مشینونه کار نه کوي د سیمې فعالان او د بلدیتي حکومت منتخب غړي له حکومت غواړي چې دا ستونزې ورته حل کړي بلخوا د هنګو د سرکاري روغتون یو مسؤول ډاکټر د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي ستونزه مني خو وایي چې د حل لپاره یې صوبایي حکومت باید پیسې جاري کړي تفصیل د ممتاز بنگش په دې راپور کې
د خبر پښتونخوا هنګو ضلع اوسیدونکي وایي د یادې ضلع لوی او وړه روغتونونه د اسانتیاو د نشتوالي ښکار شوي کله چې هم دوی د ضلع دوه لوی هسپتالونو ته ورشي نو ورته ویل کیږي چې د ایکسرې او الټراساؤنډ مشینونه خراب دي او یا د ایکسرې فلمونه ختم شوي د هنګو ضلع یو مدني فعال اسد خان مشال ریډیو ته ویلي دوی سره خو داسې هم شوي چې یو مریض یې په ژوبل حالت کې د هنګو لوی روغتون ته بوتلو نو هلته د زخمونو پاکولو لپاره مالوچ هم نه وو
بل ورځې کوم یو کس هغه خودکشي کړې وه بنجامینه کې چې کله هغه راولو هغه صفایي دپاره ملوچ یعنې کټن هم نه بلا د افسوس خبره ده منتخب حکومت چې کوم دی موجوده په کار ده هغه دی هم د دې فوراً بندوبست وکړي د دې هسپتالونو ته هغه شی چې هغه انساني زندگی سره ضروري شیان دي هغه بندوبست وشي او چې د کوم ایکسرو والا فلمونه فلم د ایکسرو والا هغه نشته هغه بندوبست وشي
د خروالی کونسل یو غړي او ځایي سیاستوال عبدالواحد اورگزی مشال ریډیو ته ویلي د حیرانتیا خبره دا ده چې د روغتونونو فنډونه او د روزنه ګټه چیرته لاړه چې مریضانو ته پکې دومره قدرې اسانتیاوې هم نشته دوی د حکومتي او اړوند چارواکو نه د روغتونونو حالت سمولو غوښتنه هم کړې ده
پاغه دغه ایکسرے مشین خراب ده په هغه تحصیل هسپتال کې ایکسرے مشین خراب ده الټراساؤنډ باندې بس نشته هریان دي ته چې د دومره او پیډي پرچې کې د دومره فلم ملويږي یا غفل چرته دي خدای پر دې حکومت نه د مرکز حکومت صوبایي حکومت نه مو مطالبه ده چې فوراً د دې کوم بندوبست د ایکسرے د الټراساؤنډ هم دي او ته صاحب وکړي شي
په اړه مو کله چې د یادې ضلع تر ټولو لوی روغتون یعنی ډسټریکټ هیډکوارټر هسپتال یو مشر ډاکټر ولایت خان سره خبرې وکړې نو دوی مشال ریډیو ته ویلي روغتونونو کې د اسانتیاو نشتوالي خبرې سمې دي ځکه چې دوی ته حکومت له اړخه فنډونه په وخت ونه رسېدل چې له وجې یې روغتونونه د اسانتیاو د نشتوالي ښکار شول بلخوا ټیکېدارانو هم ګراني سیوا کېدو له وجې هسپتالونو ته ایکسرې فلمونه او داسې نور توکي ورکول ایثار کړي دي
او دیمه خبر اره چې کمپلین سپلای نه کوي موږ ورته ریکوست کوو چې موږ سپلای وکړي هغه وایي کم شی ما ته په 100 روپۍ ملوي دوه هلته کې اوس ما ته مارکیټ کې 400 روپۍ 500 روپۍ باندې ملوي
هنګو د خیبر پښتونخوا جنوبی ضلع ده چې نه یوازې ځایي بلکې د اورگزی ضلع خلک هم درملنې لپاره د یادې ضلع روغتونونو ته ورځي خو اکثره د دې ځای خلک هسپتالونو کې د اسانتیاو د نشتوالي ګیلې کوي وروستیو کې هسپتالونو کې د اسانتیاو نشتوالي پر ضد احتجاجونه هم شوي خو د ځایي خلکو ستونزې هوارې نه کړې شوې ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهاټ
مشال رادیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑان دے کبھی زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته لا پیښور چار سدې مردان نوخار او چر چاپی رسیمونه رپورټینګ کوم د مشال ترڅنګ اوسه
مشال لډیو ته وګورئ ستاسو د لسنې بلې شوی راځي چې د هرون بچانه د خبرونو لنډیز ورو
په کراچۍ کې د ترانسپورټرانو د اتحادیو غړو ډرایورانو او د ګاډو مالکانو چې اکثره پښتانه ول د جولای پر 18 د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری د کور مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. دوی غوښتنه کوله چې حکومت د خالد خان بیټني په نوم یو کس د غلو له منګلو خوشي کړي. نوموړی د ټانک دی او د سکیورټي ګارډ نوکري کوله. هغه د جون پر 23 د سند له کشمور سیمې څخه غلو تښتولې. په یعنی حال کې د سند اطلاعات وزیر شرجیل میمن د جولای پر 18 دغه صوبې د اسمبلۍ غونډې ته په وینا کې ویلي چې د سند او پنجاب پر پوله د کچې سیمې د غلو پر ضد دواړو صوبو پولیسو ګډ عملیات پیل کړي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ او د لنګرخیل کا مشرانو پرون د جولای پر 18 د بر جنوبي وزیرستان په سر روغه کې د پوځي بریګیډ ودانۍ مخې ته په احتجاجي مظاهره کې غوښتي چې د نعمت الله په نوم یو ځایي کس باید زر تر زره پولیسو ته وسپارل شي. د نعمت الله ورور او د سیمې فعالان وایي چې نوموړی بې ګناه دی، پوځ یوه میاشت مخکې نیولې او پولیسو ته یې نه سپاري. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر نیاز محمد د دغه پرون احتجاج په اړه د مشال لډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی او نه هم پوځي چارواکو د هغه د ګرفتارۍ په اړه تر دې دمه څه ویلي دي. د خیبر پښتونخوا پخواني اعلی وزیر پرویز خټک د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریانس په نوم د یو نوي ګوند جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي د جولای 18 پر ماخستن په پېښور کې له یوې غونډې وروسته په یو ویډیو بیان کې وویل چې ملګري په اعتماد کې اخیستي دا چې زر به د خپل ګوند منشور او بیرغ په ډاګه کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا لپاره د پاکستان تحریک انصاف مشر علي امین ګنډپور د جولای پر 18 د دې ګوند پر ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې پرویز خټک او ملګرو یې عمران خان د لړۍ کېدو په صورت کې خپل سیاسي ارزښت له لاسه ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما ویلي طالب چارواکو د افغان ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی. د ادارې جولای پر 18 په خپور کړي یو رپورټ کې ویلي چې د دې محدودیتونو له وجې له تیرو درو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له استثنایي کسانو پرته نور کارکوونکي له خپلو کورونو دندې پر مخ بیایي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جولای پر 18 پر ټویټر په بیان کې د یونما دا رپورټ له حقیقته لری بلل دی. او د روسیې مرستیال وزیر اعظم مرات خوسنولین د جولای پر 18 ویلي د روسیې او اوکراین ترمنځ تر برید لاندې راغلی پل به د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په بشپړه توګه بیرته جوړ شي. په یوه وخت کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر پل برید یو ترهګر عمل بدلی او ویلي دي چې غچ پې اخلي. اوکراین پر پل د حملې ذمواري نه بدلی خو اوکراینی رسنیو ویلي چې د هغه هیواد امنیتي ځواکونو په سیمه کې ډرون الوتکې خوشې کړې وې.
مشال رادیو ته وګورئ دا هرون بادشاہ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو پر حکومت انتقال کړی چې د ښځو او جنو حقونه او ازادۍ محدودی کړي. یونما دا موضوع د روان کال په مې او جون میاشتو کې په افغانستان کې د بشر حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې بیان کړی ده. د یونما په دې راپور کې د غشان نغلي چې د ملګرو ملتونو سازمان په اړوندو دفترونو کې د ښځو په کار بندیز د دې سازمان په کاري بهیر هم اغیز کړی. خو د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا راپور رد کړی. پوره تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل یو راپور کې په میو جون میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ارزولی. دا راپور چې د دوشنبه په ورځ خپور شوی په مستند ډول د بشري حقونو د وضعیت څرنګوالي او د ښځو په حقونو او ازادیو محدودیتونو ته پکې کتنه شوې ده. یوناما په خپل دې راپور کې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو او ازادیو په محدودولو تورن کړی. په راپور کې ویل شوی چې طالبانو په میو جون میاشتو کې د حقوق غیر دولتي موسسو په چارو کې مداخله کړې ده چې خزو لخوا رهبری کیږي. د یونما د راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسولانو د خزو د یوې موسسې وسایل هم ضبط کړی دي خو په راپور کې د دې موسسې د نوم او د فعالیت د ځای یادونه نه ده شوې. یونما هم دا شان لیکلي دي دوه نورو موسسو راپور ورکړی چې په یو ولایت کې د طالبانو حکومت د اقتصاد ریاست د خزینه کارکونکو د درلودو له امله د دې موسسو د فعالیت جوازونه لغوه کړي دي. د جون میاشتې په 19 نیټه په بامیان ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کارکونکو څارونکو له لوري په لرګي د یوې ښځې وهل او له عمومي پارک څخه ایستل او د 500 ساعتونو لپاره د یوې قابلې نیول او له هغې څخه په یوه نړیواله غیر دولتي موسسه کې د کار په اړه پوښتنې کول د دې راپور نور مستند موارد دي. د راپور پر بنسټ طالبانو دا قابله له کاره د راګرځولو په خاطر په مرګ وهلې وه چې له دې امله هغې د جون میاشتې په درېیمه نیټه استعفا وکړه. د طالبانو له لورې د مې په لومړۍ نیټه د یوې نړیوالې غیر دولتي موسسې د دو ښځینه کارکوونکو نیول له دې امله چې محرم یې ورسره نه وو بل هغه مورد دی چې د یونامه په راپور کې یادونه شوې. په دې راپور کې راغلي چې د ملګرو ملتونو په ښځینه کارکوونکو د کار بندیز د دې سازمان په کاري بهیر اغېز کړی او د روان میلادي کال د اپریل له 15 نیټې تر اوسه د یونامه ښځینه او نارینه کارکوونکي له کورونو کار کوي. په راپور کې په 15 کلن سړی د قصاص د حکم اجرا کېدل او په کندهار او پروان ولایتونو کې په 2 شپږو سړیو او یوې ښځې د وهلو یادونه هم شوې چې د طالبانو حکومت هغوی ته د زنا او لواطت په جرم سزا ورکړې وه. په راپور کې زیاته شوې چې که څه هم طالبانو په ټولنیزو شبکو کې د دې مجازاتو خبر خپور کړی و خو د سزا ورکولو په محل یې راټولو شویو کسانو ته ګواښ کړی و چې د مجازاتو له صحنو د عکسونه ویډیوګانې نه اخلي. د یونامه په راپور کې په می او جون میاشتو کې د هغو 15 قتلونو یادونه هم شوې چې په ننګرهار، کونړ، تخار او سمنګان ولایتونو کې شوي وو. یونامه په تخار کې د تیر حکومت د یو امنیتي سرتیری او په سمنګان ولایت کې د یو مخکینی امنیتي مسول د وژلو یادونه هم کړې ده چې د دې سازمان په ادعا د طالبانو له لوري وژل شوي دي. په راپور کې ویل شوی چې د مقاومت له ملي جبهې سره د تړاو په تور په کابل او پنجشیر ولایتونو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو نیول او ځورول هم دوام لري. په راپور کې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د هغو 3 قتلونو یادونه هم شوې چې یاد کسان د داعش له خراسان څانګې سره د همکارۍ په تور وژل شوي وو. یونامه همداشان په خپل راپور کې په خپل سري ډول د طالبانو لخوا د خبریالانو او رسنیزو فعالانو په نیولو هم اندېښنه ښودلې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو لړ ټویټونو کې د دې راپور موندنې رد کړی دي. د نوموړي د ټویټ په یو برخه کې راغلی دي د یونامه هغه راپور چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب خپور شوی او پکې مایوسي، ګیلې او شکایتونه وړاندې شوي حقیقت نه لري. طالبانو په ښځو د نورو محدودیتونو ترڅنګ په غیر دولتي موسساتو کې هم د ښځو په کار بندیز لګولی او له نړیوالو اندېښنو او نیوکو سره ادعا کړې چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره 14 ساعته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اردوونکو د پاکستاني کالارې بے ثباتۍ کندهار کې خلک او کاروباریان زیانمن کړي. د کندهار اوسیدونکو کاروباریان وایي د جنوبي حوزې د نورو ولایتونو په څیر کندهار کې هم تر افغاني په پاکستاني کالدارې زیاته راکړه وکړه ترسره کیږي چې د یادې بهرنۍ کرنسۍ پولې بے ثباتۍ دوی ته مالي زیانونه اړولي. بل خو طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانیو د ترویج لپاره هڅې کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
کندهار کې د خوراکي توکو په شمول د ډیرو نورو توکو زیاته راکړه ورکړه په پاکستاني کالدارو کیږي. عبدالرزاق له کلون رئیسی کندهار ښار کې خوراکي توکي پلوري. دی وایي په دې وروستیو کې د کالدارې بې ثباتۍ کاروبار ته زیان اړولی او مخکې رانیول شوي توکي تاوان ورته کوي. هغه د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کوي تر څو په هیواد کې دننه په کالدارو راکړه ورکړه بنده او پر ځای سوداګرو او عامو خلکو ته نوي افغاني بانک نوټونه وویشي.
کالدار خو نن سبا زیاته پروډکټ ته کیږي پر یو نه ولاړه مسلمان ټول کاروبارونه د په ډالرو دي یا په کالدار دي. نو چې موږ ډالر انیسو په کالدارو زیات هوان نو که پورته شي اکثر څه په دوه حکومت زیات هوان سي بعد د پروال ولاړي بیا کاروبارونه سمېږي. مقصد چې اوس پلس یې چې کالدار پس اکثر سي یا په دوه مت زیات ضربه راکړي نو په دې خاطر به کالدار زیات هوان سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي بسم الله او حضرت محمد وای د پاکستاني کالدارو چلښ او دغه بهرنۍ کرنسی بې ثباتۍ نه یوازې کاروباریان او سوداګر زیانمن کړي بلکې عام خلکو ته هم زیان اړولی.
هلمند ولایت کندهار د ولایت روزګان
د دې ټول سرمایه کلداري دي ډېر خلک توانې سوي خصوصا زه خپل ډېر توانې سوی یم ما ته کلداري پرتي افغانۍ راباندې لوړ سي یا ډالر راباندې لوړ سي
دا کلداري و ما دوکاندارانو ته هم تاوانونه رسولي دي جنسونه یې ډېر ګران رانیولي او دغه صرافانو ته هم تاوانونه رسولي دي نو موږ غواړو چې دغه کلداري باندې سوي وای یو مخ افغانۍ سوي وای باره به دغه د کلدار تاوانو څخه باید د دوکانداران و صرافان کور خلاص وای او تر دوی دواړو بیا ډېر تاثیر پر عامو خلکو باندې سوی دی
بل خو د کندهار د صرافانو د اتحادیې مسؤلین وایي د افغانۍ کمښت د دې سبب سوی تر څو د کندهار په بازارونو کې د پاکستاني کلدارو چلښت زیات سي کندهار کې د صرافانو د اتحادیې مشر حاجي کندی اغا وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستاني کلدارو د مخنیوي لپاره خلکو ته په زیاته کچه افغانۍ ورکړي تر څو هغوی په خپله د افغانیو کارونې ته مخه کړي
د پاکستان اقتصادي وضعیت برابر نه دی نو د دې آثار د ډالرو په مقابل کې ډېر خراب شوي دي نو دا چې زموږ ولس هم پاکستانی کلداری ډېرې ساتي او په دې باندې راکړه ورکړه کوي نو طبعا زموږ ولس چې هم ډېر تاوان رسولی دي همه روزه د تاوان سره مخامخ دي ریټونه نه ورته معلومیږي چې دوکانداران په بازار کې د خلکو سره راکړه ورکړه کوي نو دوی هر نرخ چې ورته ووایه یا دوکاندار تاواني یا د ولس سړی تاواني خو د ټولو ښه خبره دا ده چې په خپل ملي هویت افغانۍ باندې خپله راکړه ورکړه وکړي نو به دوی انشاءالله د نقصان څخه خلاص شي
بل خوا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانۍ د ترویج په هڅه کې دي د کندهار د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس انعام الله سمنګانی وایي یو شمیر بانک نوټونه چاپ سوي او هڅه کیږي تر څو دغه نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې سي
کوشش دا ده چې باید ټوله راکړه او ورکړه د نورو بهرنیو اسعارو په ځای باندې یوازې او یوازې په افغاني کرنسي وشي او انشاءالله چې په راتلونکي کې به یوازې افغاني کرنسي په کندهار او په ټول هیواد کې چلی
د کندهار په شمول د افغانستان په درو نورو جنوبي ولایتونو هلمند زابل او روزګان کې هم لکلون رئیسی په پاکستانی کلدارو په زیاته کچه راکړه ورکړه تر سره کیږي د تیر جمهوریت پر مهال څو ځله چارواکو د دغه کرنسی د راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره هڅې وکړې خو دغه هڅې تر ډېره سمبولیکې او کومه پایله یې ورنه کړه
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یعنی ورځې اونیزې خپرونې
حجره
پلس نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دوه نیمو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال رادیوي مجله
په سلور نیمو بجو
د کرخه په غاړه
په پنځو بجو
مشال لډو ته وګرځي په کورم کې د خپل منځي او شخړو لوځي 15 کلونه مخکې به کور شوی خلک خپل سیمو ته ستنېدل غوړي د خبر پښتونخوا په بیلابل سیمو سیدون کې دا کډوال حکومت اوختره کوي چې په بیا بحالې کې ورسره مرسته وکړي دوی ځته وی چې اوس په کورم کې د خپل منځي او شخړو د حل خبرې کیږي خو کلونه مخکې شول همدغه سجنګونو به کور شوی خلق لا هم کډوال دي په همدې حال کې حکومتي چارواکو ویلي چې دوی سره په اوس وخت کې د کورم هیڅ ثبت یا رجستر کډوال نشته او د دوی د حساب له مخې 15 کاله مخکې به کور شوی خلک خپل سیمه ته ستنه شوی دي پر نور معلومات له ممتاز بنګ شروع
د خبر پښتونخوا قبایلی ضلع کورم نه شاوخوا 15 کاله مخکې به کور شوی خلکو په حکومت غږ کړی چې د دوی د بحالۍ لپاره دې ګامونه پورته کړي په کال 2001 کې د یادې ضلع په بیلابیلو سیمو کې د قبایلو ترمنځ ځنخطو نه وروسته د زرو نه زیاتو کورنو د هیواد نورو برخو ته کډه کړې وي به کور شوی کډوالو د کمیټې مشر ملک عطاولاب د جولای په 15 مشال ډیو ته ویلي باید چې د کورم قبایلو ترمنځ اوربند په مایدې کې د دوی د بحالۍ خبره هم شوې وي د وویل په ورستیو کې د قبایلو ترمنځ زدن خطو مخنیوی او د هغوی د بهالۍ لپاره یو معاهده لاسلیک شوی و کوم چې د مری معاهده په نوم یادېږي د دین وروسته په کال 2012 کې د هغه وخت پولیټیکل ایجنټ په موجودګۍ کې د پړچینار خار معاهده شوی کله تر اوسه د کورم نه به کور شوی کورنو د بهالۍ لپاره حکومت سنجیده ګمونه نه دی پورته کړی
ګورنمنت فردر موسره جرګې مرکه بند کړی دی او موسره خبرې نه کوي ټیبل ټاک ته هیڅ قسم اهمیت نه ورکړي
او مته پر سینار حکومت دا حالیه سچویشن دی او حکومت خبره دی کوم ڈسپلیسمنٹ دی هغه بالکل دی مته ته سرخانی ته چواله دی
د پړچینار ریفارمز کمیټي په نوم د کډوالو د بهلی لپاره جوړې کړي شوی یوې کمیټي مخکخ ملک منیر مشاری دی ته ویلي چې بکورې شوی خلک ک د هرې قبیلې یا مسلک سره تعلق لري دا هوی بهالی او هغوی ته امن او تحفظ ورکول لوی ارزښت لري
هغوی بنیادی طور باندې پہچان ورکی اوی بنیاد اور کی اگا دیوی معاشرے حساب اگا ننتی تر بیتر پرت دی اوی تا مختلف مشکلات تو سپوری دی اوی پردی کورونو کی اسی گی اوی پکرایو اسی گی اوی تا تعلیمی مسلی دی
پر چنار سره تعلق لرون کی او مشر او د کور می ورسته جرګی غړی ملک جمیل حسین توری ویلی 13 ورځو کی لسلیک شوی معاہدہ یواز پسیمه کی د قبایلو تر منځ د اوربن لپاره و هر کله چې جرګه کار پیل کړي نو د زما کوش خړو سره سره به د بې کور شوی خلکو لپاره خبر خامخا کیږي
سو لکه دلتا کوم سنی کمیونټی ډسپلی شوی دی هغه د پاره خبره کیږي کوز ساده کی شیا کمیونټی
بلخوا د قدرتی افتونو پر وړاندې د مبارزې صوبای ادارې یا پی ڈی ایم ای ویان احسان دور مشال ریډو ته ویلي د دوی سره د بې کور شوي خلکو شاوخوا 18,000 کورنۍ ثبت دي چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لري د دې نه علاوه پی ڈی ایم ای سره د نورو سیمو ثبت شوي کډوال نشته د ده په خبره د کورمې او رګزو او د ځینې نورو سیمو نه بې کور شوي خلک خپلو سیمو ته بیرته ورغلي
بیا په خصوصي توګه دا پنځه چکمه قبایلی سیمه دي چې پکې کورم ضلع کورم دا خیبر دا اورکزای دا نارت او سوتا دا دینا چې څومره هم کډوال وی هغه کپ قدرتی آفاتو کې وی کپ بشری آفاتو کې وی هغه ټول واپس تللی دي په سرکاري توګه دلتا د نارت وزیرستان دے چکم خلق دی چاغه اوسا پوره کډوال دی چاغه تعداد 3000 دا
په کال 2001 کې د کورمې په بیلابیلو سیمو کې نخته نوروسته درزه روزیاتو کورنو د سیمې نه کډې کړې وي چې تعلق یې د سونی او شیا قبیلو سره وو دوی غواړي چې حکومت دې نه یوازې دوی د بهالۍ لپاره ګامونه پورته کړي بلکې دوی ته د تحفظ هم ورکړي شي دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 9مه د یادې ضلع د بشیرو او ډنډرو قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه ډزې وشوې د پیښې نوروسته نخته د سیمې نورو برخو ته هم وروغځېدلې او د انتظامی تر مخ نخته کې لږ تر لږه لسته نمره او تر سلو زیات ژوبل شوی ول د نختو مخنیوي او پسیمه کې امنیت لپاره د کوهات ډیپټی کمشنر ډاکټر عظمت الله وزیر په مشرۍ کې د کوهات هنګو او د ورغزو د مشرانو جرګه کور مته ورغله او د شپږو ورځو نختو وروسته یې د قبیلو ترمنځ اوربند وکړ او تر یو کال یې د امن تیګه کې خود کورمه د خبر پښتونخوا یو حساسه قبیلی سیمه ده چې شیا او سونی خلک پکې په ګډه ژوند کوي او اکثره پکې د ځمکو او خپل منځي شخړې مسلکي رنگ واخلي چې په سیمه کې د نامنۍ او د مرګ ژوبلې سبب جوړیږي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
اوردونکو پرون په چارسده کې د ګیس لوډ شیډینګ زده مظاهره شوی په مظاهره کې د عامو خلکو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو غړو وړو کاروباریانو او ننوایانو ګډون وکړ دی ویل ګرانۍ ګرمۍ او د بجلی نشټوالی یې ژوند له وړاندې ګران کړی وو چې اوس ورته ګیس هم نه ورکول کیږي زر مظاهره چانو زیاته کړه چې د خبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو ګیس پر ځای د دې چې اول د هغو سیمو خلکو ته ورکړل شي پنجاب ته روان دی بلخوا د ګیس او پټرولیم وفاقي وزیر په وروستیو کې ویلي چې په ملک کې د ګیس پیداوار کم او لګښت یې زیات دی او ځکه نو په خبره یې حکومت د ګیس لوډ شیډنګ ته اړ شوی دی تفصیل د شبیر جان په راپور کې
لوڈ شیڈنگ
دا آوازونه د ګریس د لوډ شډینګ پر ضد په 400 کې شوی د مظاهرې دي چې د جولای په 18 تر سره شوه. مظاهرچانو ویل چې په 24 غنټو کې 15 غنټې ګریس نه وی. په خصوصي توګه د پخلی په وختونو کې مظاهره کې برخه اخیستونکي یو سپینګری زیاودین مشال یړو ته وایي
د چې روټیټیم راشي نو اکثر بجلی بند شي ګریس بند شي او هغه وخت خو څنګه کنه چې را چا باندې غری جوړ کړی یا سبل څه د ګریس متبادل وسه خبرې نه چا کر خشا کی نو اکثر چې کم دین او زنانو تم دغه مسلې د کی میکرا غونډي او سټوټا پوټا غری جوړ کی اکثر ماشومان کو سکولونو ته یا سبقونو لذي یا روزګارونو لذي نو اکثر بیچیلار شي
عزتمند زمنگ نے دا پختنو دے اور دا کرک اور دا کوہاٹ گیس دیزی دا پنجاب کا قانون دا دگا سے دا بجلی حل دے
دا پاکستان انقلابی گوند یو غړی امداد الله وای چې د سوبې د ګیس پیداوار د ضرورت نه ډیر سی واده خو بیا هم دلته ګیس نه وی.
په خیبر پختونخوا کې چې د ګیس کم پیداوار دی 550 ایم ایم سی ایف ڈی او خرچه چې کم دا 140 ایم ایم سی ایف ڈی دا او دا غي باوجود چې کم دی د لوډ شیډنګ د ډیر افسوس خبر دا موږ واکدارانو ته دا مرکزی حکومت لم او صوبایي حکومت لم او خاص کر ګیس محکمې ته وای چې پوري چې کم دی دا ګیس ته مکمل
نن بیان وای چې د دوی خود په خولو معلوم وختونه وي نو ګاګ همغه وختونه لرازي نو چې ګیس نه وي او یا کم وي نو روزګار یې نه کیږي. نن بای منصور خان وای
د خو د ګیس ډیر ځات مسایل جوړ کړی دي څو ډورو نخلو پځې نو درګي موږ ته نو ولر ډیر ځات دې تاوان سره مخ یو کم از کم زمنګ 3-4000 روپے خرچه زمنګ وی وی بوره خرچه دا سلندر کم از کم د خپل ګیس چې 1500 روپے خرچه دا وای ته نو نه بازار نه داسې جی کورو کې زمنګ میان دې خو یان دې
خیبر پختونخوا سربیرا ته پاکستان نور صوبو کې هم د گیس لوډ شیډنګ وی. د گیس لوډ شیډنګ په حقلا دا مرکزی حکومت دا پیٹرولیم وزیر مملکت مصدق ملک 13 میاش خپل یو بیان کې ویلی وو چې ټول ملک کې 40 غنټې مسلسل ګیس نشور کولې استعمالونکو سیوا او د ګیس پیداوار او ذخیره ډېر کمې پاتې دي نو ځکه دوی په نوو کنکشنو هم بندیز لګولې دي. د دوی په وینا هر کال 10% د ګیس ذخیره کمیږي او زیاتوي چې د نورو صوبو پرتل یوازې خیبر پختونخوا د خپل ضرورت نه سیوا ګیس پیدا کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو پاړه په اونی خبرونه سروي کې ل مخکخو پښتنو خزو سره ویډیوي مرکه لرو. دا غوي په لاسته راوړنو او هلو زلو ور سره خبرې کوو. سروي اونی خبرونه د نهې پورس د پېښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شورو پورس سهار 10:30 بجې او د زیارت پورس د مازیګر پر 10:30 بجې پر ریډیو تکراری واوره.
د خوست شیخ زید پونتون د طب پونځي ل شپږ کلنۍ دورې څخه 100 ځوان ډاکټران فارغ شوي. په دوی کې هیڅ یوه خزینه ډاکټر نه وه. د طب پونځي په دې فارغانو کې د خیبر پختونخوا 100 ځوان ډاکټران هم وو. فارغان ویل په وروستیو کلونو کې د نورو پونتونونو په خوا کې د شیخ زید پونتون ګڼو استادانو هم له بهره د ماسټرۍ او پی ایچ ڈی سندونه ترلاسه کړي چې په خبره کې لوجې په افغانستان کې د تدریس بهیر تر پخوا ښه شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
دا د خوست شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي له 2 دورې څخه د شاوخوا 100 ځوانو ډاکترانو د فراغت مراسم دي. فارغان په دې خوښ ول چې له نظري زده کړو سربیره دوی لپاره د شیخ زاید پوهنتون د کادري روغتون په فعالیدو سره د عملي زده کړو زمینه هم برابره شوې وه. د کوزي پښتونخوا د خیبر جنسي اوسیدونکي ډاکټر روح الله امین چې شیخ زاید پوهنتون طب پوهنځي کې خپل زده کړې بشپړې کړې مشال راډیو ته وویل
د مخکې په نسبت باندې ډېر پرمختګ شوی دی. مخکې استادان که داسې نه و
تخصصونه اس په لژن درس کړي نو چې څومره مخ انسان زی په درسونو کې عمر علم جاتیږي ډیر لري دا څه نو نشو ویلای چې پرمختګ وکړو دا پوره شو دا هیڅ کله نشو ویلای هغه چې پارځ کې هغه ار علمي هغه طبي کې انجنیری کاری پای کې پرمختګ ته ضرورت شته
د طب د برخې فارغ ځوان ډاکټران د پوهنځي له بشپړولو وروسته په روغتونونو کې د ستاژ اتلس میاشتنۍ دوره سرته رسوي ډاکټر نورقیم شاوایی
چې موږ خپل شفخانه د شزیات پنتون اړوند کدري شفخانه په نوم باندې یدیږي په همدغه ځای کې خوست کې لرو نږدې د پنتون سره په هغه ځای کې به انشاءالله موږ ستاژ کوو دې په ستاژ په دوره کې به انشاءالله موږ خپلې کومې برنامې د استادانو لخوا د مطلب د ډاکټرانو لخوا ترتیب شوي دي همدغه به په مخ باندې وړو
ځوان فارغ شوي ډاکټران وایي د ټولنې د نورو برخو په شان د روغتیا په برخه کې د خزینه ډاکټرانو اړتیا هم ډیره ده ډاکټر شینواز خان پکتین له چارواکو وغوښتل چې د ټولنې اړتیاو ته په کتو دي نجون او ښځو ته هم د ښوونځیو او پوهنتونونو د پیلیدو اجازه ورکړي
زموږ سره یو تعداد خویندې ټولګیوالې هم په صنف کې وجود درلودلې چې نن یې د فراغت سند ترلاسه نه شو کړلی دا خو واضح خبره ده ټول ولس ته معلومات شته خزینه پرسونل خزینه طبابت زموږ یو د لومړنۍ اړتیاو څخه دی دولت نه مو هیله ده خواست دی لطفا پوهنتونونه دې د دوی پر مخ هم پرانیزي
د خوست شیخ زاید پوهنتون چارواکی وایي چې د طب پوهنځي د سږني کال په فارغانو کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د محصلانو سربیره د کوز پښتونخوا شاوخوا لس محصلان هم پکې ول د یاد پوهنتون رئیس محمد یعقوب نیازی ویل
د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي نه سل کسه فارغین چې په دې کې د افغانستان د مختلفو ولایاتو نه ډاکټر صاحبانو او بالخصوص د کوز پښتونخوا نه تقریبا لسو پورې محصلین د ټولنې او د ولس د خدمت لپاره وړاندې شول
د شیخ زاید پوهنتون په ګډون له تحصیلي مؤسساتو څخه د ځوانو کادرونو فارغېدل کله یوې خوا د ټولنې لپاره یو ښه پرمختګ بلل کیږي خو تر څنګ بیا زرګونه له پوهنتونونو فارغ ځوانان داسې دي چې هغوی ته د کار زمینې نه دي برابرې شوي او خپل راتلونکي ته اندېښمن دي
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ
د ننګرهار کانال ان اړوند یو خصوصي شرکت په زر جربه ځمکه د مالداری ویجاړ شوی فارم د 50 میلیونه افغانۍ په لګښت رغوي د دې شرکت مسولین وایي چې په فارم کې به 1500 غواګانې ساتي او تمه ده چې تر ډیره به په ننګرهار کې د خلکو چې کمی اړتیاوې دي هغه پوره شي د ننګرهار اوسیدونکي د مالدارۍ فارم رغېدو ته خوښ دي او وایي چې د کورني اقتصاد د پیاوړتیا تر څنګ به ګڼو بېروزګاره کسان ته پکې د کار زمینه برابره شي نور تفصیل په دې راپور کې
سباندې نیمه پیړۍ وړاندې چې د ننګرهار کانال پروژې اړوند د سیتروسو او زیتونو باغونه جوړېدل ورسره څنګ کې د مالدارۍ فارمونه هم جوړ شوي ول چې د تیرو سلورو لسیزو جګړو پر مهال د مالدارۍ فارم لمنځه تللی و خو اوس تازه د ننګرهار کانال ریاست څخه یو قراردادي شرکت د مالدارۍ د فارم د جوړېدو چارې پیل کړې دي د دغه قراردادي شرکت مسؤول نورمحمد جبارخیل وایي چې په زر جریبه ځمکه به د 50 میلیونو افغانیو په لګښت د مالدارۍ فارم ورغوي او تر څنګ به یې د لبنیاتو د پروسس او بستبندۍ چارې هم تر سره کوي د ده په خبره په دې فارم کې به تر یو نیم سل پورې کسانو ته د کار زمینه برابره شي
په دې باندې به تقریبا 50 میلیونه مصارف راځي 14 میلیونه په دې تاسیساتو او باقي ماندی په دې د مالداري باندې راځي چې دې ته به موږ له خیره 300 مالداري راولو پاکستان شو ایران شو له دې هېوادونو موږ د مالداري راولو په بالکل داسې سټانډرډ کې او په دې کې به تقریبا یو نیم سل نفره موږ سره کار کوي
مالداری د پارم د رغولو قرارداد د ننګرهار کانال لوري دغه خصوصي شرکت سره شوه دی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کانال رئیس غلام رحمان کظیم وایي چې د پارم په جوړېدو سره به له بهر څخه د بې کیفیته لبنیاتو د واردولو مخه ونیول شي.
د ننګرهار د کانال مربوط دوهم پارم دی، د 15 کالو تقریبا خوښه نه تر اوسه پورې دا غیر فعال و. په دې خاطر چې هیوادوالو ته مکار هم پیدا شي، وطن مو لبنیاتو په بخش کې خودکفا شي، په همدې منظور باندې دلته د یو شخصي شرکت سره قرارداد کړی دی چې دا غوی په مالی لګښت باندې به دغه پروژه بیرته فعالېږي او دلته به د پروسس انتظام مکمل کیږي. تقریبا 500 پورې سره مال به راوستل کیږي، مختلف نواج دا تاسیسات به ټول رغول کیږي، د بجلی انتظام به دلته کیږي. د کانال په حدودو کې چې کم ځمکې د مالدارۍ لپاره خاص شوي دي، د بیا رغوو مالداري به خپل هغه اصلي هویت ته بیایو.
د ننګرهار اوسیدونکي هم د یادې پروژې پیل ته خوښ دي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي اجداد میر او زرپاچا وایي د طالبانو حکومت دې د دا ډول پروژو په پلي کېدو سره د ویجاړ شو پارومونو د آبادۍ لپاره جدي هلې ځلې وکړي.
دا فعال شوه نو خلکو ته به ډېر اسانه شي، هر شی به په اسانه او په لنډه لاسته راوړي. پانګوال دي، هغوی باید پانګونې وکړي، ځکه چې به د ولسونو ته ګټه ورسي او بل به ورسره وطن جوړ شي.
دا چې اوس بېرته رغول کېږي، دا خو ډېر د خوشحالۍ ځای دی. الله دې ټولو افغانانو ته دا په دې مزغو کې واچي، په زړه کې دا درد ورسره پیدا کړي، د وطن چې دا بېرته په ګډه باندې آباد شي.
د خصوصي قراردادي شرکت مسؤلین وایي چې د مالدارۍ د پارم لپاره به د پروسس او د بسته بندۍ ټول لوازمات نسبوي، چې ورسره به په ننګرهار سربیره د هیواد نورو ولایتونو ته هم لبنیات لکه شیدې، ماستې، کوچ